احمد چې بریم داسې ډیرډو د سلور بجو پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د قطر د دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر ټاکنه ستایي او هیله لري چې د سولې خبري به له دې سره شي مخته ولاړ شي. د قطر خبري څنګه روانې دي په دې خپرونه کې به وړاندې دا هم واوري، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبي زیرمو د څېړنې په برخه کې مرسته کوي، او د ایران څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیژن نن په پیکینګ کې وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادي راډیو ته ویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. ښاغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی، پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکینګ ته ورسېد. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست یو چارواکي عزیز رحمان سروري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکی چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلي سروري زیاته کړه چې د ترکیې د پوهنې بنسټ په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټول افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د پراختیا لپاره $40 میلیون لګوي. سروري وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په سلو کې لس فارغان به سږ کال د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته واستول شي، او د پوهنتونونو په لګښتونو کې به هم تخفیف ورکړل شي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې جامع ستراتیژۍ کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په افغانستان کې د انرژۍ او طبیعي ګاز د زیرمو د څېړنې په برخه کې همکاري کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکی وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلام صادقي له قوله او بخې غلامي صادقي له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څېړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغه وخت یې دوی وخت او علت نه و ښودلی. د یونان پارلمان نن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکوي چې تمه ده له ګاونډي هیواد مقدونیې سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. پرون په داسې حال کې چې د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو نن هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونه په پام کې لري. د یونان او مقدونیې ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا باید خپل نوم د شمالي مقدونیې په جمهوریت وړوي، او په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د دې هیواد د شمولیت په وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا توافق د مقدونی پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونی ترمنځ د مقدونی د نوم پر سر د لسیزو کړکیچ پای ته ورسیږي. او وروستی خبر، د جرمنی د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونه واوښت. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2013 کال په پرتله 200,000 تنه زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ختیځې او لویدیځې جرمنی له یووالي پر وروسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوی. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر ټاکنه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر په توګه ستایي او هیله لري چې له دې سره به د سولې خبرې ګړندې شي. وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې په کابل کې د خلکو د اسلامي وحدت ګوند نن د محمد محقق ګوښه کېدل د ولسمشر له لوري وغندل.
برکناري استاد محقق برخلاف قانون هست.
د محقق د عزل په اړه به دا هم واوري.
سمانه ده ځکه چې دوی په خپله منلی دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي.
په لوګر کې مو له روغتیایي ستونزو خبره وو.
یو چې پر کور نه دوه ماشومان مچولي نو چې دوه ماشوم چې دغه سره دوه میندې دي نو دا کله جایږي.
بل لور ته مو له دې هم خبره وو چې په لنډ راتلونکي کې به په لوګر کې 320 روغتون پرانستل شي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څول وسوالې د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورونو سره کار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل استایل دي. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وژغیږي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبې په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن 5 ورځې ته تمدید شوې دي. د ملا برادر د ټاکنو په ارتباط د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم په کابل کې نن ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغیز لرونکی او باصلاحیته شخص دی. ملا برادر هغه څوک دی چې یو وخت په پاکستان کې زندانی شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی وو چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو پاکستان دی زندانی کړ. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغنی برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې شورا د دغه پریکړې هر کله او ستاینه کوي. د دغه شورا مرستیال تور رحمان سلیم د جمعې پورس ازادي رادیو ته ویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبول شي.
آمدن مولا عبدالغنی برادر همی خود بود.
دی وی د مولا برادر د راتک مثبت نقطه داده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټه ورتمامیږي او د هغه کاری مخینه ته پکتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیوړتیا سره مرسته کوي. په ځنګړې توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ وړو د افغانستان له خلکو سره وشي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه پر ورځ ویلامې په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او د اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامې کې راغلی چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپل خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړي چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په پنځم ورځ هم دوام لري. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو لړ پړو چارواکو څخه ګڼل کیږي د روان مریض کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. مولا عبدالغنی برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو سو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې و او ویلي و چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی برادر د طالبانو د ډلې پخوانی مشر او یو له هغو کسانو څخه شمېرل کیږي چې د مولا محمد عمر سره یې ډېرې نږدې اړیکې لرلې. مولا عبدالغنی برادر د څلورو هغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د مولا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. مولا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کویټ شورا رهبری پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ییزه همغږي رامنځته شي. دی وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ییزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نشي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو را دی خواته یعنی مخکې تر دې چې څلور نیمو بجې شي ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. کېدای شي چې تاسو د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ارتباط ازادي راډیو ته سمس راوستوئ او دا سمس به له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند وای ولسمشر اشرف غنی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د عزل کولو صلاحیت نه لري. د دغه ګوند سرپرست محمد ناطقی نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایي ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی او د ملي یووالي د حکومت تر پایه به خپلې دندې ته دوام ورکوي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښ کوي چې ک ولسمشر مړې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د لری کېدو په اړه ورکړ شوی فرمان لغوه نکړي او د ملي والی د حکومت د هوکړې خلاف خپل کړنو ته دوام ورکړي نو دوی به د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه مشورې پیل کړي. دغه ګوند سرپرست او د ملي والی د حکومت د هوکړې پر عمل کېدو د سار کمیسون رئیس محمد ناطقی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د ښاغلي محقق لری کول هیڅ حقوقي او قانوني اړخ نه لري.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
دی وایي د ښاغلي محقق لری کول د قانون خلاف دي او هیڅ حقوقي بنسټ نه لري او د شبي هوکړې خلاف کړنه ده. استاد محقق د خلکو په ملیونی رایو په دغه نظام او حکومت کې ګډون کړی دی نو پر دې بنسټ د ښاغلي محقق لری کول د قانون خلاف او د ولسمشر له صلاحیتونو څخه نه دي. ښاغلی ناطقی وایي د نظام اوسنی جوړښت د ملي والی د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د دوام وړ دی او کله چې یو اړخ له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د ولسمشر د دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي و چې د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بې ثباتي به راوپاروي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د یو ځانګړي فرمان پترس کې محمد محقق د اجرایي ریاست له دوهم مرستیالۍ لری کړ. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 37مې ماده د 13مې فقرې پر بنسټ د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لری کېدل منظور دي. د سلو شپیتم ماده په 14مه فقره کې راغلی چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول استعفا منل او ازلول د ولسمشر له واکونو څخه دي. خو په دغه ماده کې د اجرایه ریاست نوم نه دی اخیستل شوی ځکه د اجرایه ریاست جوړښت د قانون له مخې نه بلکې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوی دی. دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه. پام دې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښتنه چې ولسمشر دې د ښاغلي محقق د عزل پاره خپل فرمان بیرته واخلي ناسمه بولي.
کما نظر چې دوی ورکړی ده چې ګویا ولسمشر دې د خپل پریکړه بیرته واخلي دا سمه نه ده، ځکه چې دوی په خپله منلي دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي. چې رامنځته شوي دي اوس بیرته ځي هم د ولسمشر فرمان په ځای ده، د دې د اصل ده خلاص د لتینا وروسته هغه نه لري.
ښاغلی مصباوی دا سمه ده چې اجرایه ریاست د قانون خلاف د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی، خو اجرایه رئیس او مرستیالان د ولسمشر په فرمان راغلي او دا دوی منلی دي. د دې په خبره کله چې دوی د ولسمشر په فرمان راځي نو ولسمشر دا صلاحیت هم لري چې دوی له دندو عزل کړي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لږ دي. بل لورته د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د سلو بستر په ظرفیت فعالیت لري، روغتیایي خدمتونه له هغه اندازې څو برابره لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او ډاکټران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومانو په وارد کې په یو چپرکټ کې دوه دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونی نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارد یو تن معالج ډاکټر محمد بشیر آزاد رادیو ته وویل
په یو چپرکټ کې دوه ماشومان مچوري بس دوه ماشوم چې دغه سره دوه مایندې سي نو دا کله جيګ تقریبا موږ تنا د اطفال په بخش کې موږ مریضانو رښتې ته مریض بستر دي او د موږ د بخش د ټول سر بستر روښتون د سیاغه کې د زنانه ولادي بخش بستر لري په کې رواني بخش بستر لري په کې داخلي بخش بستر لري د کې د عملیاتو بخش بستر لري د اطفال نو دا پنځو بخش سمو تقسیم کو اطفال ته ډیر کم بیټ رسیدي.
د لوګر د ولایتي روښتون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روښتور په معیاري ډول د هغه سل بستریز روښتون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافي نه ده د سل بستریز لپاره، کافي نه ده ځکه چې سل بستریز روښتون شی ودانې کې لوی کوټه غوړي ده، لګ وړي دي، ازدحام د خلکو ډیر زیات ده. کوم ټارګټ چې موږ سره کړ سوي د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړي.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوسمهال د پاکستان په ګډون بهر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روغتون کې بسترې دی وایي
زما لازم د پښې شکرمه شوره زما لازم که دا نه وایي موږ به څه کول خو د کابل ته مغاسه مشکل دي، پاکستان ته مغاسه مشکل دي.
بلوری ته د لوګر د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سمرګل سمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه د اړتیا په پرتله لږ دي. ښاغلی سمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیرې په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګری 320 روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو لپاره امکانات برابر کړي دي. دام یو زیره د لوګر خلکو د پاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 320 روغتون د نایب امنالله خان چې د پاکستان دولت له خوا نه جوړ سوی ده افتتاح سي.
د یادونې وړ ده په لوګر کې د نایب امینالله خان لوګری روغتون د جوړولو چارې نږدې 10 کاله وړاندې پیل شوې وې چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوس یو نیم کال وړاندې د یاد روغتون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روغتون کار د بشپړولو وخت و میاشتې خودلی و. خو اوس افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بودي او وایي چې ډېر ژر به پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده په لوګر کې 320 روغتون په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. یو بل روغتیایي مسله هم لرو. په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال ټول هیواد کې د غزند 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلبي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونو څخه وو. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ساری نه وو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکارۍ او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نشي کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي، یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا موږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه ده مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس ته که نشته. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګزند ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي، دا وزیر په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه شوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار پرې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزند ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډلو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک چې څوک نه مبتلا کوي، چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ ناممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چېرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیان ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګزند ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزند د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنگي دونکو سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. تفصیل له اسمت سارونه.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایي شرکت او د ارمنستان یو هوایي شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولي اردو، د زینبیون قولي اردو او د فارسي ارقشم هوایي شرکت هغه نوي ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایي شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانه یا مالیه وزارت پرون پنجشنبه ول څلور واړه ادارې د ایران د سپاهي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف د ایران له لوري په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قلی اردوګان دي چې غړي د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوي او اکثره غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپله خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر فارس قشم هوای شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنې لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، د روزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تېر کال کندهار کې یم. موږ د لاتی راډیو ته دغه پیغام دی چې د سپینې مرستې چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کار کوي، او داسې مهاجرینو ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالې دغه ځای ته راغلي د جګړو د سیمې ته. موږ دا هیله ده چې د ادارې په ساعت ورک کې او د مرسته دا به ورسېږي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نا آزادی رادیو ته خپل سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم. او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د زنډ او د خند لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. نو زه د افغانستان حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم ریشن په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي د معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
سلام علیکم، فرید امینین د کابل ولایت د احمد شاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابار کړو کابل ته روان وو، د لارې کې پوستې دي، حتی ولایت کې ګاډي وه، پولیس راوځي داسنه، موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګ یو، ډېر په پرابلم کې. موږ د غټو لوړپورو چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دې وکړي، دې پوستو دې دفتر ولایت د قوماندانۍ مخې ته ډېر راوځي. موږ نه په ګاډي کې 2500 3000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ونې ته میدان کابل دروازې ته میدان پولیس موږ ډېر پاغاوي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساده یو بریزون کې په پروګرام کې وړاندې ساسو په ځخ ثبت شوی نور پیغامونه هم لرو. خو اوس یو جالبه موضوع، کوم کسان چې ډیجیټلی ټکنالوژي ډیره کاروي څه اغیز پرې کوي؟ په دې اړه د وی پراخې څېړنې جزئیات اسمت څاروان در سره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژیو د اغیز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې 0.4 دی، چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغیز په زلونو زیات دی. همداراز د بلچا د زور منلو منفي اغیز تر دې 4 برابر ډیر دی.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سونه. سیف الله خاموش له زابل لیکي د سولې خبرو ته خوشبینه یو، د اوربند اعلان ته پتم یو. عبیدالله جان له کندهار لیکي باید یو کلن اوربند په افغانستان کې ټینګ شي او وشي. عبدالوسیل کندهار لیکي شای طالبان له امریکایي هیئت سره تر خبرو وروسته د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي که سوله نه کېږي بمباري دې بنده شي. عبیدالله له غزني لیکي که سوله نه کېږي پر طالبانو دې سخت بمباري وشي چې سم شي. عبدالمالک وفا له هلمند لیکي عبدالمالک وفا له هلمنده، عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه، عبدالواحد مدقق له لوګره، جانان له هلمنده، دغو ټولو سولې ته هیله ښکاره کړې ده او وی لیکلی دی چې هیله مونږ چې سوله به راشي. او سمیع الله له میوند لیکي د سولې په هڅو کې باید ځوانان برخه واخلي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي دینګ زی ژن سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکي چارواکو ته وسپارل شو. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د افغانستان د انرژۍ او طبیعي ګاز له برخې سره به د عصري ټکنالوژۍ په مرسته همکاري کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک نن د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. د ایران څارنوال غلام علي صادقي نن وویل چې د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د جرمني د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2018 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونو واوښت. دا د ختیځې او لویدیځې جرمني له یووالي پر وروسته موده کې د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوی رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. او د یونان پارلمان نن هغه تاریخي توافق ته رایه ورکوي چې تمه ده له ګاونډۍ مقدونیا سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. دا توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو د یونان پارلمان هم باید تایید کړي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا به خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي، او یونان به په بدل کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي.
د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخامخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري وایي چې په سلګونه ښوونځیو کې 3000 مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی پر راپور کې.
د بلخ د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو د کموالي او نشتون له امله دوی په تعلیمي برخه کې لاګن شمیر ستونزو سره مخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې په سلګونه ښوونځیو کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې په بلخ کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا له کلونو پخوا موجوده وه، خو د پوهنې ادارې په چوکاټ کې د بستونو د نشتون له امله دوی په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د شایسته او مسلکي کسانو په مقررولو پاتې راغلي دي. خاغلی امیری وویل موږ کابود 3000 معلمینو ته اړتیا لرو چې د مسلکي ښوونکو ستونزه هم موجوده ده. اکثرا د ټولنیزو علومو ښوونکي په ساینسي برخه کې زده کړې ورکوي، چې موږ د ساینسي مضامینو لکه بیولوژي، کیمیا، ریاضیات او نورو برخو کې شدید مسلکي ښوونکو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې په مزار شریف کې له پوهنتونونو څخه یو شمېر فارغ شوي کسان شکایت لري چې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي سره سره لا هم دوی د معتبرو تحصیلي اسنادو په درلودلو سره بې سرنوښت دي. له دې شمېر کسانو ځینې ادعا کوي چې د 1999 کال د ښوونکو د کانکور په عمومي ازموینه کې هم ګډون کړی. دوی وایي چې لوړې نمرې ترلاسه کړي او د پوهنې وزارت څخه د تقرری د امر د اخیستلو سره سره لا هم د برخ د پوهنې ادارې د مقررې په برخه کې اجرات نه دي کړي. له همدې کسانو یوه سحر باور ده، هغه یې پاړه وای.
با وجود از اینکه ریاست معارف ولایت برخ ادعا میکنه که ما بیش از 3000 معلمین کمبود داریم، خب ما خودم بیش از 135 نمره گرفتیم و در امتحان معلمی هم اشتراک کردم، امر مقرری از وزیر هم دارم، ولی متاسفانه در اداره معارف برخ اجرات صورت نمیگیره.
زهرا صمیمی د برخ پانتون د ادبیات و د سنگ څخه فارغ شوه، یوه بله محصله ده چې لورته ستونزې سر ټکوي.
هویدا واضح آشکار است که در ولایت برق کمبود معلمین مسلکی هستند، بیشتر از 10000 تن در امتحانات اشتراک کردند، با وجود دسترسی امر وزارت هم اینا در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و از این موضوع ریاست محترم معرف ولایت برق و اصلاحات اداره هم در جریان است. تقاضا این است که در سر چه بیشتر توجه شود.
در برق د پوهنې ریاست مشر علی امیری وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د خالی بستونو راپور د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ورکوي او تعینات د هغه ریاست لخوا ترسره کیږي. په همدې حال کې د بلخ د اداري اصلاحاتو اداري مشر سعدي اکرامي ویلي دي چې دوی ته تر اوسه د پوهنې ریاست لخوا د خالي بستونو راپور نه دی رسیدلی تر څو پکې مسلکي او په کارپوه کسان تعین کړي. موجب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
په بلخ کې د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه وه او شکایت ترې و. له دې شکایت په بل شکایت ته مخه کړو چې په ختیځ کې د کونړ د پیچسرې اوسیدونکي لري. دوی وایي چې لوی سړک کنډو کپر او د موټرو له تګ راتګه وتلی دی. دغه سړک چې مرکز اسداباد، ماڼوګي ولسوالي او نورستان یو له بل سره وصلوي، یوه برخه یې د نړیوالو ځواکونو لخوا قیر شوې وه، خو اوس هغه جوړه برخه یې هم ویجاړه شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روهله انوري راپور لري.
د پیج درې اوسیدونکي وایي له اسداباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی، چې دوی او د نورستان اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاڅه کې چې د چپې درې ولس ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې موږ مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسداباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول. د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د وخت د امریکایي قواو د پیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ غوندې جوړ شوی او بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب او جوړول یې پوره تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نه والا تر نورستانه پورې سخت خراب دی.
د چپې درې اوسیدونکي مولوی یوسف خان د سړک د خرابوالي په اړه وایي
موږ د سړک نه داسې لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسې یتیمان پاتې. چغان نه راغلی ته د دې لپاره دې ته پوخ سړک نه ویل کېږي. بیم دې ته موږ پوخ سړک ویل چې زموږ سړک پوخ دی تر ماڼوګي او پخلي کې رارسېدلله، خو د چپې درې ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول مونږ تګی دې سرکی مونږ دې ډېر انتظار کوو چې دا سرک به الله پاک جوړ کړي.
خلک له حکومت غواړي چې پخوا کوم کسانو د پیج او اسداباد سرک جوړ کړي، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولی. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سما څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیبي ښه وشي، چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکي کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپې درې سرک منظور شوه، دا سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زما چې داسې سرک به جوړیږي، داسې بیا داسې شکل ډیزاین کړی ده، د ډیزاین کار داسې پیل کړی ده چې په هر کیلومتر کې یو لوی ایستګاه لري. دا ایستګاه کې به دو هوټل به وي، مثلا نور شیان به وي. اوس 40 کیلومتره سرک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونې وړ ده چې د ننګلام او اسداباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوې. په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج دره کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول، نو هغوی هم په نورستان او پیج دره کې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسداباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو، دا ونې بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبته ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت له سوال سوالی تخیمه وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایی ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپېته رنه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی، کورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایی ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بنکه د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی د خلکو ته دا خدمت نه درکړي چې خلک دا سړک بند راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام، دا زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي، چې دوی کامیابه کړي دي. نه دوه مې ټلیفونونو والا ته په دغه کې کپتان ټاکلي، هغه د نورس کلمانه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضه د کوي پردالار باندې، نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودري. دولت خاصه په واسه ستاسو نهسته په لاخره بیا دغه خلکو کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کور وسې دي، هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه حکومت کوي، تر یو حد دولت وکړي یو موټر ورته کړي چې سترغه ځای پورې ته مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوي چې نو د کندهار سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار سفر دا بل څه نه مند خبرې دي نه مند خبرې سمه شه توخي. نو سوال په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په حساب کې چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په استلا واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي خلیبان خلګي دا و خلګو انجنیر او کشنیان چې بیا لري چې ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وښتنه ده د دغه شاګردانو بستنی، د شاګردانو کلماني، د شاګردانو کتابونه نه د ډېر مسایل دي تب چې نسو دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دغه وښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا کوم خدمت یې دا موږ چې موږ شماري د موږ خدمت ازریو.
الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تاګابل اوسوالی نه لږه کیږم دا د عملیات دی موږ پوښتنه خلک د ډیر راځه واسو موږ تر لږه غو کوي.
السلام علیکم خدمت رسول د ما ژوند اوسوالی څنګه د جنگ حالات څنګه منطقه مو ټول به امبار څه ځای منطقه څنګه مو د وین اوت وره ورزدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي راځي راته هم تور کول کیږي حواله دی یا بل هغه کیده
مشی مشر دی خورا شلوار راځي دی خو منويشت کی دی خو منويشت کی بارا وینن منويشت کو کومک درکو سار منويشت کو کومک درکو نشته راس په شکه یو رومانه کوم کونو هیڅ دغه مستنه رسې ما شومان ټول یا خو ګرمي کتر کنه څه کولای دا دولت مست کو ما کو رسې مست سرپناره چې مست شي دی راکی نو مست اجازه وکړي چې موږ لار پر بل سر خپل سرپناه کو یو بل خاطر برکت وکړو والسلام
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
بل السلام علیکم زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده په درنښت هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څه هم د پردیو ټوپک ورڅخه دي د دې غو څه هم ورڅخه دي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښولي یتیمان مو پرېښول دا د